امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دا اوزه خلی خانم. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د سولې د خبرو په اړه خوشبیني ښودلې ده، ویلي چې د سولې د تړون په اړه د افغانانو لپاره د اندېښنې وړ هیڅ دلیل نشته. د پاکستان له کراچي زندان څخه تر ازادېدو او په قطر کې د طالبانو د مشر مرکچي په توګه تر ټاکل کېدو وروسته دا د ښاغلي برادر لومړنۍ څرګندونې دي. طالبانو د هغه د خبرو 8 دقیقې ویډیو په انټرنیټ خپره کړې ده. ملا برادر وایي د سولې مذاکرات ډیره هیله بخښونکي دي او د مذاکراتو په تازه دور کې ډیر پرمختګونه سوي دي او په راتلونکي کې د سولې لپاره لار هواره کړې ده. د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د خبرو 15 دور 14 ورځې وو. دواړو خواوو په دغه خبرو کې د پرمختګونو خبر کړې ده. د افغانستان د سولې په اړه د طالبانو او امریکا ترمنځ روانې خبرې د امریکا او د چارواکو لخوا رسنیو سره شریکې سوي دي، ځکه چې داسې ویل کېږي چې دا په لسیزو کې تر ټولو ښه فرصت دی چې په افغانستان کې سوله راسي. خو د مهمو افغان چارواکو لخوا د تبصرو لړۍ دا څرګندوي چې دغو خبرو د واشنګټن او کابل ترمنځ درز لا پسې پراخ کړی دی. تر ټولو زیاته په کوته سوی اندیکا د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمدالله موهب چې واشنګټن ته راغلی او د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځې په مختلفو ملاقاتونو کې د امریکا په پالیسۍ انتقاد کړی او ویلي دي دا څه نور نه بلکې په ویاړ ماتې خوړل ده. په امریکا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ملي امنیت مشاور حمدالله موهب په واشنګټن کې خبرونه ته ویلي دي چې که د سولې تګلاره داسې وي نو بیا موږ نه پوهیږو چې د جنګ تګلاره بیا څنګه وي، او زیاته کړي چې د سولې دغه پروسه افغانان منځوي او لرې کوي. حمدالله موهب د افغانستان د امریکا د بارانو چارو وزارت د افغانستان د سولې لپاره خاص استازي په زلمی خلیلزاد هم سخت انتقاد کړی دی او په هغه تور لګولی چې خلیلزاد د سولې رښتینی ضرورت پرته خپل شخصي اهدافو ته ترجیح ورکوي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د بلخ لپاره یې نوی امنیه قمندان معرفي او هغه خپل کار پیل کړی دی. تر لنډو وسلوالو نښتو وروسته د بلخ د امنیې نوی قمندان د پنجشنبه په ماښام خپل کار پیل کړ. د امنیه پخوانی قمندان اکرم سامی او پخوانی والی عطا محمد نور د نوي قمندان له ټاکلو سره کلک مخالفت کړی و. نوی امنیه قمندان د خپل کار د پیل په مرحله وویل چې د خلکو د امنیت د شکولو لپاره راغلی دی او خبرداری ورکړ چې هر څوک چې له نظام او مرکزی حکومت سره مخالفت کوي مخې به ونیسي. تر اوسه د څرګنده چې د مخکنی امنیه قمندان او د ځانګړو پولیسو ترمنځ په نښتو کې څومره کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. خو ازادي راډیو لیکلي چې په بلخ کې د پنجشنبې د پیښې د ټپیانو شمېر 43 تنو ته رسېدلی دی. د بلخ د ابو علي سینا روغتون سر طبيب ډاکټر نور محمد فیض ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې 8 تنه پولیس هم دي. پرون پخوانی والی عطا محمد نور له خلکو غوښتي وو چې په کورونو کې پاتې سي او خبرداری ورکړی وو چې د خلکو دفاع لپاره هر ډول قرباني ته چمتو یو. په پاکستان کې د اسلام آباد یوې محکمې د بشري حقوقو فعالې او د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړي ګلالی اسماعیل نوم له هیواد له د ممنوع خروج کسانو لیست یعنی اگزټ کنټرول لیست د ایستلو امر کړی دی. محکمې دا فیصله د فروری په 19 محفوظه کړې وه او د مارچ په 14 یې واوروله چې پکې د کورنیو چارو وزارت ته ویل سوي دي چې د ګلالی اسماعیل ته دې د هغې پاسپورټ ورکړل سي، ځکه چې نوم یې په ایسیل کې اچول ناقانونه دي. ګلالی اسماعیل مشال اډو ته داسې وویل
عدالت یو 14 پیجز ډاکومنټ دی، 14 پیجز فیصله ده باقي دا لیکل دي چې زه غیر قانوني طریقے سره پی سی ایل باندې اچول شوی وم، دی سی ایل باندې اچول لپاره قانون شته، غا قانون نه دی فالو کړی شوی او انټیریر منیسټری ته حکم ورکړ دی چې فوراً دې زما پاسپورټ ما ته واپس راغلی شي. او دا هم پکې لیکلي دي چې که آی سی آی غواړي چې زه پی سی ایل باندې یم یا ځوانم دې پی سی ایل باندې راشي نو قانون شته، هغه قانون دې فالو کی او قانوني طریقے سره زمانو پی سی ایل باندې واچي، خو اوس فی الحال زمانو غیر قانوني طریقے سره پی سی ایل باندې چول شوی دی.
نوموړي د 2013 کال د اکتوبر په 12 لندن څخه اسلام آباد ته ورسېد. نو چارواکو پر هوایي ډګر ونیول او ورته ویل چې نوم یې په ای سی ایل کې دی او ورڅخه یې پاسپورټ اخیستی و. هند د چین د هغه اقدام په اړه خواشیني ښودلې ده چې د ملګرو ملتونو لخوا یې د مسعود اظهر د نوم د تراګرو په لیست کې د اچولو پرېکړه ځنډولې ده. مسعود اظهر د یوې تراګرې ډلې جیش محمد مشري کوي او پاکستان کې اوسېږي. د هند په کشمیر کې د یوې خونړۍ حملې وروسته هند کوشش کاوه چې د ملګرو ملتونو د هغه نوم په ملګرو ملتونو د هغه نوم د تراګرو په تور لیست کې شامل کړي، خو چین وایي چې هغه نور وخت ضرورت لري. د هند د بارنو چارو وزارت په ویلامی کې ویل دي چې هغوی به د هغو تراګرو د عدالت سره د مخامخ کېدو لپاره خپلې هڅې جاري وساتي چې د هند د ولس ژوند او ژوند ته خطر پېښ کړی وي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونو مد امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د انساني حقونو د وضعیت په اړه په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې د بشري حقونو څخه سرغړونې او د قانون خلاف ورزي نوره هم زیاته سوې. په دې باره کې پام وکړئ د آشنا تلویزیون رپورت ته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چین په اړه وایي د بیجنګ حکومت په سینګیانګ ایالت کې په ډله ییزه توګه د اویغور مسلمانانو د نیولو کمپاین نور هم چټک کړی دی. رپورت وایي چینایي مامورینو د 8000 او آن تر 2 میلیون پورې اویغور، قزاق او نور مسلمانان نیولي او کمپونو ته لیږلي، چېرته چې د دوی د مذهبي او نژادي شناخت ختمولو کوښښونه کېږي. چین خپلې تګلارې ته بیا تعلیم وایي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي چې چین د بشري حقونو څخه سرغړونه کړې ده.
نن څه د پاسه 1 میلیون غوریان، قزاق او نور مسلمانان هغو تعلیمي کمپونو ته لیږل شوي دي چې د هغوی د مذهب او نژادي شناخت د ختمولو لپاره جوړ شوي دي.
چین وایي په سینګیانګ کې د سخت دریځۍ او ناامنۍ سره مخ دی، نو ځکه دا لړ اقدامات کوي. د بشري حقونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راپور کې د خبریال جمال قاشقجي د وژلو په تړاو د سعودي عربستان حکومت غندل شوی، خو د ځینو په وینا د اصلي مشکوک نوم چې په دې قضیه کې ولیحد محمد بن سلمان دی نه دی اخیستل شوی. د بهرنیو چارو وزارت څخه مایکل کوزاک وایي په سعودي فشار دی چې د دې وژنې عاملین پیدا کړي.
But it's not a complete binding.
پلاتنی په دا پړاو کې په هیڅ ډول بشپړی شوی نه دی. نو موږ د فلم په نیمایي کې یو او ګلل چې نتیجه ورکړي. موږ به واضح حقایق ترلاسه کړو چې څوک د دې وژنې عاملین دي او بیا به اقدام وکړو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې د افغانستان بل گاونډي پاکستان هم له بشري حقوقو څخه په جدي سرغړونو تورن شوی دی. د راپور لمخې په پاکستان کې خلک وژل شوی، شکنجه شوی، په غیر قانوني توګه نیول شوی او زندان شوی دی. همداراز په پاکستان کې د بیان پر ازادیو محدودیتونه وضع شوی دی چې په دې ترڅ کې مطبوعات او انټرنیټ هم شامل دی.
Our aim is always to identify
human rights challenges. د بشري حقوقو د ستونزو تشخیصول او د امریکا د اثر رسوخ لپاره استفاده د خیراتونکو په لور د هر هیواد پرمختګ دی، څو په دوامداره توګه بشري حقوقونه خوندي او عملي کړي.
د راپور له مخې ایران په خپل خاور کې یو شمېر کسانو ته داسې سزاوي ورکړي چې له نړیوالو اصولو سره سم نه خوري، خلکې وژلي، له قانوني اصولو پرته یې نیولي، تری تم کړي او شکنجه کړي دي. په رپورت کې د ایرانۍ میرمنې نسرین ستودا ذکر شوی دی. هغه تیر کال د بشپړ ایجاب خلاف د غږ پورته کولو په جرم ونیول شوه او ورته 8 کاله قید او د 148 درو د وهلو سزا واورول شوه.
دا وحشیانه حکم دی. پر هغه دا تور دی چې د ایرانۍ میرمنو او د هغو میرمنو د حقونو دفاع کړی و چې د اجباري حجاب په وړاندې د ایران د رژیم لخوا د سوله ییز احتجاج له امله بندیان شوي دي.
په دې راپور کې په وینزویلا، ترکمنستان او روسیې کې هم د ګڼو جدي بشري حقونو سرغړونو ته اشاره شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان جمهوری ریاست د بشری حقونو د نقص په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور ته په غبرګون کې وایي چې افغان حکومت د بشری حقونو ارزښتونو او د ملکی وګړو خوندیتوب ته ژمن دی. د بشری حقونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2013 کال په راپورټ کې راغلی چې د حکومتي ځواکونو په ګډون وسلوالو طالبانو او نورو ډلو په افغانستان کې پر ملکی وګړو هدفي بریدونه کړي دي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر راپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشری حقونو په اړه په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو، وسلوالو طالبانو او ځینو نورو ترهګریزو ډلو پر ملکی وګړو بریدونه کړي او له محاکمې پرته یې هغوی ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا رپورت ښیي چې په افغانستان کې د بشری حقونو وضعیت د اندېښنې وړ دی، خو افغان حکومت وایي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونه د بشري حقونو د خوندیتوب په تړاو ټولو کورنیو او نړیوالو قوانینو ته ژمن دي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي امریکا غږ آشنا ته وویل زموږ اصلي هدف له هغو بریدونو څخه د خلکو ژغورل دي چې د تروریستي ډلو لخوا کیږي. هم د افغانستان امنیتي ځواکونه بشري حقونو ته ژمن دي او هم ټولې هڅې کیږي چې همدا اصول او ارزښتونه د حکومت په ټولو برنامو کې عملي شي. د ملکی تلفاتو په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یو نامه د 2013 کال رپورت خي چې څه باندې 3300 عام افغانان په مخامخ جګړو وسلوالو نخټو چاودنو او ځانمرګو بریدونو کې وژل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل رپورت کې د یو نامه شمیرو ته په اشاره ویلي چې زرګونو ملکی وګړو وژل کېدل په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د نقضولو یو عمده بیلګه ده. تیر ورځ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ار کې غونډه ته د وینا پر مهال ول په جګړه کې تر ټولو لوی بدمرغي د ملکی تلفاتو موضوع ده چې په اوریدو یې د نورو افغانانو په شان سخت ځوريږي. ښاغلی غنی وویل چې ملکی تلفات د حکومت د مشرتابه په ګډون امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د منلو وړ نه دي. نوموړي زیاته کړه چې د ملکی تلفاتو په اړه رپورټونه په جدي ډول تعقیب او سیړل شوي او هڅه شوي چې د ملکی تلفاتو مخه ونیول شي.
ټول مسؤولینو ته لارښوونه کړې که هر څومره مهم هدف وي او هلته د یو ملکي فرد د له منځه تلو احتمال کېږي، باید هغه هدف ته انتظار وباسي او یا ورنه تیر شي. زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د جګړې نړیوالو قوانینو ته ژمن دي او حتی دښمن سره په جګړه او د برید په صورت کې کوښښ کوي متوازن او مسؤولانه ځواب ورکړي.
په افغانستان کې د جګړې پر مهال د ملکی تلفاتو او د بشري حقوقو د نقضولو موضوع له جدي مسلو څخه ده چې تر دې مخکې نورو بشري بنسټونو هم ورباندې ژورې اندېښنې څرګندې کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا د بشري حقوقو نقضول په دغه هیواد کې د جګړې د دوام عمده لامل ګڼي. د دغه شورا غړي لیلا حیدری امریکا غږ آشنا ته وویل که چیرې عدالت په بشپړ ډول تامین او بشري حقوقو ته درناوی وشي، دا به په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو لامل شي. د بشری حقونو او د عدالت نقضول د عقدو لامل کیږي. د دې سبب کیږي چې خلک د ځان لپاره د عدالت د تامینولو په خاطر وسله واخلي او په توتريخوالي لاس پورې کړي. زموږ وړاندیز دا ده چې حکومت په ځانګړي ډول د افغانستان قضایي قوه سم عمل وکړي، پاک عمل وکړي، هغه فساد چې تل یې خلک په اړه وایي د هغه د حل لپاره هڅه وکړي. په افغانستان کې صحرایي محکمې د بشري حقونو د نقضولو یو بل بیلګه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل کلني رپورت کې ورته اشاره کړې ده. ځینې افغانان هم مني چې د عدلي او قضایي ارګانونو په موجودیت کې لا هم په افغانستان کې صحرایي محکمې دوام لري. د کندز ولایت قومي مشر مهرابودین په دې اړه امریکا غږ آشنا ته وویل:
صحرایي محکمه کندز څخه په ټولو ولایتونو کې ورور د دښمنۍ د څلوېښت کاله دښمنۍ چې دی خونه پاتې د دښمنو له وجې نه صحرایي محکمې دښمنیګانې وزنې په کورو کې، په جادههاو کې، په اطرافو کې، په مسیر د سړکو کې دا وجود لري.
همداشان د بشري حقونو د نقضولو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلني رپورت کې د طالبانو په ګډون د افغان دولت یو شمیر نورې وسلوالې مخالفې ډلې په ځانمرګو بریدونو او جګړو کې له ماشومانو څخه په استفادې د عامو خلکو پر وژلو، ګواښلو او برمته کولو، روغتیایي مرکزونو او کارکوونکو باندې پر بریدونو او غلاو تورن کړي دي. طالبانو دغه مسلې ته په غبرګون کې د یوې اعلامې په خپرولو سره دا رپورت په کلکه رد کړی او له واقعیت څخه یې لرې بللی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري. د افغانستان د سولې په اړه هر تصمیم باید د افغانستان لخوا ونیول سي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب وایي د افغانستان د جنگ او سولې مسؤلیت د افغان حکومت دی. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
کاغلی حمدالله محب چې په واشنگتن کې د هودسن په انسټیټیوټ کې د افغانستان او امریکا د اړیکو د راتلونکي په اړه یوې غونډې ته وینا کوله وویل د افغانستان د سولې د خبرو مالکیت د افغان حکومت حق دی.
هر هغه تصمیم چې د افغانستان د آینده په حق لنیول کیږي باید د افغانانو د طرف نه ونیول شي. بحثونه چې بدون د افغانانو نه اجرا کیږي او په هغه کې د افغانستان په آینده باندې بحث کیږي، طبعا حق د سولې او د جنگ د افغانستان د حکومت دی او د امه حق دی، امه مسولیت دی.
کاغلی محب زیاته کړه واقعي سولې افغانانو ته مهمه ده او افغانان د ریښتینی سولې چې وکول شي په افغانستان کې اوږدمهاله ثبات رامنځته کړي غوښتونکي دي.
موږ د سولې غوښتونکي یو، خو واقعي سوله چې د اوږدمهال ثبات د رامنځته کېدو لامل شي. د افغانستان جګړه یوازې داخلي بود نه لري. اول موږ غواړو په مشورتي لویه جګړه کې په وی اجماع کې پوه شو چې د سولې په مورد څه غواړو او څه ډول روغه کوو.
حمدالله محب وویل له ترګرو ډلو او پاکستان سره باید د طالبانو اړیکې روښانه شي.
اول خدا چې د طالبانو رابطه د دې ترهګرو ډلو سره چي ده، ولی دوی ته دا فرصت ورکي، او بل طالبان څوک د دوی رابطه د دوی د زمونږ د همسایه هیواد سره چي ده، هغه دوی باید اشکار کی، باید افغانستان خلک د دې حق لري چې باید پوه شي چې د طالبانو رابطه د پاکستان سره چي ده، او په کوم بنیاد باندې دوی ځان ته د دې حق ورکوي چې د افغانستان د خلکو په نمائندګۍ خبرې وکړي، چې نه کورونه دلته شته، نه خپل دلته اوسیږي، نه اولادونه دلته اوسیږي. یوازینۍ رابطه د افغانستان د خلکو سره د افغانستان د خلکو وژنه ده.
ښاغلی محب وویل حکومت د سولې لپاره خپل نیت ښودلی، عملي ګامونه یې اوچت کړي، او دا اوس د طالبانو پورې اړه لري چې له افغان حکومت سره د سولې پراخو خبرو کې مخامخ کینی.
اجازه راکړئ ووایم چې د طالبانو او بل هر لوري ترمنځ چې د افغان حکومت اساس نه وي، د تړلو ورون تر شا په قرارداد سره نشي کېدای چې په افغانستان کې سوله راشي. افغان حکومت د افغانانو یوازینی منتخب حکومت دی او بل بدیل نه لري.
ښاغلی محب زیاته کړه د افغان حکومت مبارزه د عدالت، د بشري حقونو د تامین، اساسي قانون د خوندیتوب لپاره ده، او امریکایي ځواکونه که ووځي که پاتې شي، د دغو دیموکراتیکو ارزښتونو د تامین لپاره به مبارزه روانه وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د خوست او پکتیا مدني فعالانو له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمان څخه غوښتي دي چې د ارمان لوڼی قضیه دې وڅېړي. دوی د پاکستان حکومت د پښتنو په نسل وژنې تورن کړي دي. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي په رپورټ کې واوري.
ابراهیم چې پارمان لونی مشهور و، په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی او د بلوچستان د پوهنتون استاد و. دی له نن څخه 40 ورځې مخکې په لورلایي کې پولیسو په وهلو وهلو وژلی و. د خوست او پکتیا یو شمېر مدني فعالانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړو په دوو جلا غونډو کې د پاکستان له حکومته وغوښتل چې د هغه د وژنې قضیه وڅېړي او عاملینو ته یې سزا ورکړي. په ګردیز کې د ارمان لونی د وژنې د 40مې په پار راټولو شویو مدني فعالانو د هغه وژنه د پښتنو د وژلو د سلسلې یوه برخه وبلله. دوی د پاکستان حکومت د پښتنو په نسل وژنې تورن کړ.
افضلزیار یم، د ګام مدني بنسټ مشر. ارمان لونی په افغاني خاوره، په لوی افغانستان باندې د عدم تشدد مډرنیست سیاستوال و چې د پښتنو هغه حق یې غوښته چې تر اوسه پورې له پنجابي دولت څخه نه و ترلاسه شوی.
منوچیر مل د ګردیز اوسیدونکي او هغه څوک چې د دغه مسایلو لامل دي، هغوی د باید په بین المللي محکمو کې محکمه شي، او تر څو چې د نور خلک د دغو ځوانانو او د مبارزو ځوانانو د لارې خنډ کیږي، هغوی ته یو عبرت درس وي.
د څلوېښت ورځو په تېرېدو سره له هم د پاکستان حکومت د ارمان لونی د وژلو قضیه نه ده ثبت کړې. د حالت لرو بر پښتانه لا نور په غوسه کړي، او د هغه هیواد پر حکومتي اعتراضونو ته دوام ورکړی. په خوست کې د پی ټی ایم مخکښ ملاتړي فرید الله قربان له آشنا راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له نړیوال سازمانه وغوښتل چې د ارمان لونی قضیه ته د رسیدګي وکړي.
زه فکر کوم پاکستانی ریاست په دې سره غواړي چې د پښتنو دغه روحیه چې دا یا کومه مبارزه چې دوی د پی ټی ایم په چوکاټ کې راپایل کړې ده، دا وځپي. یا دوی اصل نه غواړي چې د پښتنو حقوق ترلاسه شي، یا د پښتنو دغه کومه مبارزه چې دا هغې ته دوی درناوی ولري. نو د یو پښتون په توګه، د یو انسان په توګه، زموږ غوښتنه دا ده چې د ده شهادت دغه قضیه د بیا وڅېړل شي، هغې ته د جدي توجه وشي، او په ټوله کې دغه د پښتون وژنې لړۍ چې ده دا د ودرول شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په لارښوونه پرون پر پاکستان او افغانستان سربیره د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې هم یو شمېر پښتنو د ارمان لونی د 40مې په مناسبت غونډې وکړې. که څه هم پاکستاني چارواکو د ارمان لونی د وژلو په اړه تازه څرګندونې نه دي کړې، خو سمده مخکې د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ویلي و چې لونی د زړه د حملې له امله ژوند له لاسه ورکړی و. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
افغان حکومت د لومړي ځل لپاره د حیرتان د بندر څخه چین ته د افغاني توکو صادرول پیل کړل. په کابل کې د چین سفارت چارواکي وایي اوس د دوو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه $1 میلیارډ ته رسیږي. پامکړې په دې اړه د اکرام شینواري رپورت.
افغان حکومت د پنځمه په ورځ د لومړي ځل لپاره د بلخ ولایت د حیرتانو له بندر څخه د ازبکستان له لارې چین ته د اورګاډي په واسطه د افغاني تولیداتو د لیږلو بهیر پیل کړ. دغه نوې لارې د پرانیستو په مناسبت په کابل کې یو غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د افغان حکومت او د چین د سفارتونو د اساسو د ګډون سربیره یو شمېر افغان او چینی سوداګرو هم برخه اخیستل. دې غونډې ته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرسیال خانجان الکوزی په خپل وینا کې دا نوې لار چین ته د افغاني صادراتو د لیږد په کې تر ټولو لنډه لار او غنله او هله خو دا چې د دې لارې په پرانیستلو سره به د اورګاډي هغه دبی چې په حیرتانو کې د مالونو د ښکته کولو وروسته بیرته تشي سنیدلی اوس د سنیدلو پر مهال د افغانستان محصولات چین ته رزان سره یوسي.
دغه یو کمربند او وی لارې هغه اساسي غمه زبدې باور په افغانستان دی. افغانستان د ریخمو په خانه لار لري او د هغې لارې د جنوب تقنا منګه چین او همدارنګه مرکزی اسیا د جنوبی اسیا سره او همدارنګه چین د شمال د لارې نه د ترکیه سره او همدارنګه د خلیج سره د خلولې شو د ایران سره. په دغه لاره کې د ټولو ملکونو چې په دغه منطقه کې پراته دي دوی البته ګټې دي او هم زموږ ترانزیت اسانېږي او زموږ کاروبار اسانېږي او هم په ډېر اسانۍ سره زموږ صادرات او واردات دغه ته شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خوني چارواکي وی چې ټاکل شوی د دې نیوې لارې به چین ته د افغانستان د کالینو او وچې میوو د صادرولو سربیره د شوکالي ډبره هم صادره کړي. په کابل کې د چین د سفارت تجارتي اتشه تیانګلی هم د لارې د افغانستان سره د سوداګرۍ د پراخېدو برخه کې مهم او ګرنلاوي ویل چې دلار یو کمربند یو لارې د نوښت په برخه کې یو مهمه لار ده.
افغانستان هاب اوريدي بنفيتد
افغانستان لوړاندې د یو سړک یو کمربند له نوښت څخه ګټه پورته کړي ده او د حکومتي تادیاتو لمخې د تیر میلادي کال د نومبر لمیاشتې 1250 ټنه جلغوزي د 400 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت چین ته صادر کړي دي چې هم پر بزګران خوشاله دي او هم چینایان.
اوس مهال افغانستان او چین ترمنځ د سوداګرۍ د بیلانس کچه په کال کې $1 میلیارډ ته رسیږي. خو افغان سوداګر وی چې سوداګرۍ ډیره برخه له چین څخه افغانستان ته واردات جوړي. افغانستان اوس مهال تر ډیره د چین سره د پاکستان د کراچۍ د بندر له لارې راکړور کوي. خو په دې وروستیو میاشتو کې دغه دوه هیوادو ترمنځ د چابهار بندر له لارې هم سوداګرۍ پیل شوې ده. افغان حکومت د چین سره د حیرتان د بندر له لارې د سوداګرۍ لپاره د لار په داسې حال کې پرانیستې ده چې د یو لړ مشکلاتو له امله د تیرو 14 ورځو راپدې خو د حیرتان بندر تړلې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خوني چارواکي وایي چې دا وضعیت دوام وکړي نو اغیزې به د چین او افغانستان ترمنځ پر راکړې ورکړې پریوزي او سره به سوداګر د دې لارې څخه ګټه اخیستو ته هم زړه خزه کړي. د دغې خوني مرسیال خانجان الکوزی د چابهار په بندر کې هم د مالونو د چک کولو لپاره د سکینرونو د نشتون ستونزې یادونه وکړه او ویل چې که ایران او هندوستان دې ستونزې ته ژر حل لار ونه لټي دا به د چابهار څخه د افغان سوداګرو د مخ داړولو سبب شي.
هر لاره چې موږ د پاره پیدا کیږي حقیقتا بدبختانه یو څو مشکلات هم پیدا کیږي. د مثال په ډول باندې د لاجوارد په لار کې چې موږ مالونه لاړ ډېر مشکلات هلته پیدا شو چې نوې لاره وه. زه امیدوار یم چې دا دویم کاروان چې د دې لپاره باید هغه مشکلات او تخنیکي ستونزې چې وي هغه باید حل شي.
افغان حکومت په تیرو درې کلونو کې د بهر نړۍ سره د راکړې ورکړې لپاره د خپلو ګاونډیو هیوادو له لارې نوې لارې پرانیستي چې ورسره له بهر څخه افغانستان ته د مالونو د واردولو او صادرولو په برخه کې د پاکستان د کراچۍ په بندر د افغان سوداګرو اتکای راکمه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په 1400 لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو کچه شاوخوا $1 میلیارډ ته رسیدلې ده. افغان حکومت هڅه کوي چې بل کال ته د اندازه تر $2 میلیارډ پورې لوړه کړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ننګرهار په ولایت کې 200 قومي مشرانو غونډه کړې او وایي د سولې خبرو ته هیله لري خو باید بیدن افغاني خبرې وسی او د افغانستان دایمي ګټې پکې خوندې سي. په دې باره کې زموږ خبريال زبیح الله غازی رپورت لري.
تر 200 قومي مشرانو جلال آباد کې غونډه وکړه او د امنیتي ځواکونو نه کلک ملاتړ اعلان کړ. ویل د سولې روانو خبرو ته هیله لري خو داسې سوله نه غواړي چې لنډمهاله ویوازې پردی ګټې پکې خوندې وي. ننګرهار کې د قومي شوراګانو د همغږۍ شورا مشر لالاغا کاکړ غونډې ته ویل موخه د سولې له روانو هلو ځلو افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ او د قانون خپلسري کیندنو نشه یي توکو د کښ قاچاق او ناامنیو د مخنیوي غوښتنه ده.
یوازینی خبره دا ده چې تر څو بین افغاني روغه جوړه ونیسي ځکه نور دنیاوال
خپل خپل ګټه په دې کې سنجي خپل هغه د دوی چې نېشنل انټرست یا د دوی هغه خپل ملي ګټه دی هغه په نظر کې نسی زمون ملي ګټو ته هیڅ تر اوسه پورې ژمن نه دی ځکه موږ ګورو چې کله د شرق نه کله د غرب نه دلته مسائل او مشکلات او جنگونه را جوړیږي نو فلعازه لازم ده د زما غوښتنه ده زما غږ ده په طالبان ورونو باندې سره د سپین افغاني روغ جوړو کې او د حکومت سره د کینی چې تر سیو د حل لري دلته پیدا شي
د شینوارو د قوم استادې ملک عثمان وای تیر څو کلونو کې خلک د وسلوالو لولو ری سخت ځپل شوی خو اوس پکې امن ده
وطن ساتل دی موږ وطن جوړل دی کدا نه وای دا وطن به تعالی وځکه دشمن دې سره خپل خواري کړی دی وطن سره دا چې دې د خو برکاتو او الحمدلله چې نن دا شرقي طرف خو بيخي د یو لس ولس علي بيخي پاکي دي او خو امن دی کې وزاري را خښوي دا یو دا مسله چې موږ دوه کلک ملاتړ کړو
ملک سید جهان جهانی ویل د افغانستان ټول قومونه د سولې غوښتن کړي خو ټینګار په دې کوي چې سوله بهرنۍ نه وي او افغاني مذاکراتو باندې راغلي وي
دا سوله نه چې هغه یوازې د سولې کافی وي او په هغه کې د خارجانو ګټې نه غښتې وي ځکه موږ څلوېخ کاله جنگ لیدل دي او نور د جنگ نه موږ پتنګ راغلي یو جنگ نه زمنګ سپینګری علما ځوانان خويندې ورونه ټول نور د جنگ ته موږ نه وایو سوله غواړو په سوله کې موږ د هر چا نه دغه هیله لرو چې په دې کې موږ سره همکاري وکړو او چې په هر قیمت دغه وطن ته سوله راشي
د قومونو او قبایلو چارو وزارت معین محمد یعقوب احمد زم دغه غونډې ته وینا وکړه او ټینګار وکړ چې دا ډول غونډې د امنیتي ځواکونو مورال وړولې او ترڅنګ د سولې مذاکرات لا پیاوړي کولې شي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
درنو اوریدونکو دلته د واشنگتن ډي سي په ښار کې هغه یو رستورانت چې مالک یې مسلمان دی بیا کور خلکو ته ډوډۍ ورکوي نور حال په دې راپورټ کې باوري
د دغه رستوران مالک یو پاکستانی مهاجر قاضي منان دی هغه وایي چې دا کار د الله پاک درزاده لپاره کوي دغه رستوران د سپینې ماڼۍ نه سو بلاک لري یو عادي رستوران دی مګر مالک اوس هر ورځ د بیکوره خلکو سره مرسته کوي او ډوډۍ ورکوي د رستوران مالک قاضي منان چې محتاج خلکو ته مفت ډوډۍ ورکوي وایي د چې هر حکومت هغه د الله پاک درزاده لپاره کوم ځکه چې زه دا کار د زړه د اخلاص کوم زه د هیڅ چا نه د کوم انعام توقع هم لرم بلکې د هر څه د الله پاک د خوشحالۍ لپاره کوم د دغه رستوران مالک منان وایي د ځکه غواړي چې محتاج خلکو ته ډوډۍ ورکړي چې د پاکستان کې لوی شوی او هلته لوږه او غربت لیدلی دی هغه له منان چې د سکینه حلال کباب په نوم د رستوران مالک دی وایي
When you are poor and you didn't have much things that you know many of people have
کله چې ته غریب او سونه لري نو په دې هم پیږي چې نور خلک هرڅ لري او کله چې ته څه پیدا کړې نو ته به مونږ شي او به غواړي چې هغه د نور سره شریک کړي د رستوران مالک وایي چې د ټولو سره د یوې کورنۍ د غړو په شان برخورد کوي یو به کور سره الته دی وایي چې خدای دې په دوه رحمیږي یو بل به کور سره د اتم یشت کیږي چې د رستوران ترازی او هر ورځ تل ډوډۍ خوري دا غنوم لیسور دی او هغه وایي
هیز ا سنت هیز ا بیوټیفل مان
زه فکر کوم چې هغه ملایکه ده هغه ښایسته سره دی او یو واجد خلکو سره مرسته کوي هغه هم منان ته ول چې الله دې په تاو رحمیږي هغه له منان وای چې په 2013 کال کې د رستوران د خلاصو نو رسو بیا تر سپوري تقریبا 30000 خوراک ډوډۍ مفت ورکړې ده د رستوران مالک وای
اټس ا جوی فور می it doesn't matter from which walk which you know color religion you belong
دا ما خوشاله کی دا مهمانه ده چې محتاج کا سوق دې د کومې عقیده خوندې او یا کوم رنگ لري موږ ټول انسانان یو او ماته انسانیت مهم ده او دا زمو مقصد ده د رستوران مالک وای چې هغه به وځلو خلکو ته د مفتي روړی د ورکولو کار ته تر هغه دوام ورکړي تر څو چې د رستوران دروازه خلاص وي
قدرمن اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده هیر مونیسې نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د دې خبرونه همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته ووري تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ